سلامونه. احمد شیبریم د ساجی رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وای په کندهار، کونړ او دایکنډي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون سهشنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 میلیون په لګښت په 2 کلونو کې بشپړه شي. د یو این ایچ سی آر په خبره د دې پروژې لګښت افغانستان د بشرپالنې صندوق له بودیجې څخه تمویلې شي. د اعلامیې له مخې د کونړ روغتیایي مرکز به شاوخوا 150 زرو، د کندهار به 45 زرو او د دایکنډي روغتیایي مرکز به 240 زره کسانو ته د خدماتو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتو د دغې ادارې په خبره له دې روغتیایي مرکزونو به تر ډیره راستانه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته استول شوي. د لیبیا لوی درسیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سهشنبه په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وژل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په خبره د الوتکې پاتې شونې د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې په هایمانا ولسوالۍ کې موندل شوي دي. په دې پیښه کې د الوتنې درې عمله هم وژل شوي دي. محمد الحداد تر پیش مخکې د سیشن بی پورس پانقره کې د ترکیې له دفاع وزیر یاشار ګولر او خپل ترکی سیال سلجوق بایراکتار اوغلو سره لیدلی و او ترابلس ته د ستنېدو په حال کې و. تر اوسه د الوتکې د رالویدو علت روښانه نه دی او ترکیې ویلي چې د پیش په اړه به څېړنه کوي. محمد الحداد د 2000 کال د اګست له میاشتې راهیسې د لیبیا لوی درستی سو. ایران پر خپل دوه اتباو د دې هیواد په شمال کې د سیشنبه پروس د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران قضایي قوې پورې مربوط میزان خبری آژانس لیکي دا کسان په 2020 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې 2 تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو علني اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بشرین نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. د استرالیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې نن د وسلو د ملکیت او ترهګرۍ ضد قوانین تصویب شول. دا قوانین په باندي ساحل کې له مرګونې پرېد وروسته تصویب شوي دي. د دغو قوانینو له مخې د وسلو مالکیت محدود شوی، په عامه ځایونو کې د ترهګرۍ د نقشو شول منع شوي، منع او پولیسو ته د مظاهرو د کنټرول لپاره زیات واکونه ورکړل شوي دي. د نیو ساوت ویلز صدر اعظم کریس مینس ویلي شایي له دغو سختو اصلاحاتو ملاتړ ونه کړي، خو حکومت یې د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی. د دغو قوانینو تصویب له مخالفتونو سره مخامخ شوی دی. په باندي ساحل کې د ډزو پیشه د استرالیا په تیرو شاوخوا 3 لسیزو کې تر ټولو مرګونې پیشه وه چې لږ تر لږه 2 کسان پکې ووژل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کدی هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو غواست یو له سم ټولګي ونه هم لسته. په تیر وخت کې مو د حجرې دوران پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغې د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېرېدل حجم یې زیاتېدي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې رازو پاتې 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس و او بل یې هم میوسس و. تاسو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجوي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لر بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورني حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلس چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورني حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به یې هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورني حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورني حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لیږدوي. زو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې ده دې ته اماده کیږي د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي حجره عظمي حد ته رسیږي تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیره سوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړۍ او اوږده مرحله ده په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په څیر وي په پروفیز کې لاندې او غښتلي کیږي په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنترومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل دند دی بل مرحله بل کار چې سرته رسي هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې ازادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځه تلل دی یعنی د کوچني هسته چې د لمنځه تلل دی چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غښتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومداره کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي دا د سپنډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کشه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپنډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي. کوئی سپنډل د کوم مایکروټیبولونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپنډل ترونه په منځ کې چې کیږي دا کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه د کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپنډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نه شي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخته راځي. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي اوس دوی کرار کرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې ده د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینیټیکي برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه په لنډ ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي. او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که مثال موږ دا مرحله چې د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیز کې تېروتنه وسي مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینیټیکي تېروتنو لکه د انکلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي. او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وو بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وو هغه اوږدېږي چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وو بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کوم قطبونه چې جوړ شوي دي د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کېږي راښکاره کېږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپنډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیبلونو په واسطه چې کوم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور څه کېږي له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده او هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي. سایتوپلازم اوږدېږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیسس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته اماده ده ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې په دا تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوجدیږي نو د تمرکې چې د سایتوپلازم خپل پمنس کې جوړوالی پیدا کی او سایتوکاینیسس مرحله سره ته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د ورستی اخیرنی پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوه نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز ورسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وايي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي، د مایتوټیک سپندل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کېږي جوړي د نوې خښته په جوړېدو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی د رقم حجرې چې کوم ویشل کیږي په د سایتوکاینیسس کې نور د دې کوم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا د میتوسیس مراحل فلج په میتوس په مراحل باندې مسر خلاصې اوسه په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکی ډول سره چې سوي فزیکی ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دا حجوي ویش میخانیکي چدي هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکی حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکی حالت هغه حالت دی چې مثال کړه چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بده هغه حالت چې په ډی ان ا مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پری سي بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوس عملیه سره رسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي، یا کوم ماشومان چې مثلا موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره رسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره رسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دا غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نه سي په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره رسیږي، دویمه پښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره رسیږي، او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی. سستول ته جوس خنري نري منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شرح لاس د ولسم ټولګي و نه هم لوسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګر
مکروب همدارنګ نایتروجيني قلويګاني او پنځه کاربونه قندې درلودي چې د کم قلويګاني چې وي هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان ا چې وه هغه ادنین تایمین سایتوسین او غوانین درلودل مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او غوانین چې وه د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه په کښې کې رامنځته سول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل یې رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایي د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم و کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یوه دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړل په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه یې د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښې څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کم انجینري چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سوله چې دغه کم پوهان عالمان چې و هغوی د دغې روزنې میتودونه ډېر عالي درجه سره مخته یوړل. تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن آف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې وه د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه دوی چې وکړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډېرو خلکو علاج پرې کېږي د شکرې ناروغۍ. ارزو دغه کم جینیټیکي عملیې چې دی دا ځینې وخت ډېر زیانمن هم کېدلی سي، د ډېر ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه دپاره په ټولو هېوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسېږي د هغه دپاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کنیولو سره دوی خپل کم کار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملیه چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملیې چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کله چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویله تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولی چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په پخوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوږ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وه ډېری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې دپاره علاج سره چې ډېر اسانه او ارزان بیه کې کار و که چیرې هغه کم غوایي او د خوږ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې و قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چیکړلې چې بیا هغه راوخت د روح کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چیکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې د ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکر د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار اخیستل کیږي دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې و هغه به واز کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې و یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو شنسل لا سره وړي د دغه کسانو شمیر چې و سلو شپته کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالده کړي چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه وه چې د دغې ستونزې حل یې څه کوي رامنځته کوي دی چې و مثال دغه د مثال شو مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسېدله چې هلته به دغه کم بیگانه نا مواد چې حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول همدارنګه دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم وو سه همدارنګه د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې شي دې ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي همدارنګه موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه مثال خبرې دوی چې و د مژو د ودې هورمون راواخستی هغه په موږکانو کې انتقال کوي کله په موږکانو کې انتقال کې ورسره چې د دې کم نسل رامنځته هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر و یعنی د دې ودی هورمون د موږ د چې و هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیر نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راوخسته هغه د خوګ په د و دې په ډي ان ا کې ورزافه کې چې په دې سر چې و دا کم خوک چې و نسل چې رامنځته سو هغه و د ډېره کړې وزن ډېر خو مګر د دوی هډوکي چې و هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي این اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه د ورځې خو دوی کولی شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کوم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کوم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي این اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د این اې دغه کوم د جی این اې تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالي ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقی مسائلو کې، جنایي مسائلو کې، د غرقم په ارثي مسائلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج د لپاره ورسخه په ډیره عالي درجه ورسخه کټه حاصل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي، هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه. یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي، چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان سته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي، چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي، یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنی پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی، ز احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي، په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادي ملما پنننه خبرونه کې ل سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصيلي خبرې کوو. خو زموږ خبرې بیا هم د ملما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو استاذ اوریدم که سلامونه او درناوی. زمانوم عزیز سرشار ده د محمد نادر سرشار زویم د ملک عبد السلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پوری اسداباد پوری تړلې کله ده البته زیږیدلې مو تر څلورم ټولګي پوری ملته ذکر کړي. بیا کابل تر اغلی او سمودا سو کلم په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د دریو لسیزونه را پدې خو په المان کې اوسېګم.
سرشار صاحب وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه او مینی په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سے باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پرې می خو د زکه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل. او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله، په شیری برخه کې یو څه ناڅه حالې ځلې می کړی دی خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نثر می هڅه کړی ده، مقالې می لیکلې دي. او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې په لو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم. او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کوم دند را سپارل شوې ده زما په کې اړتیا وا په مغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار می ګاللې او خپل برخه خپل ونده په کې سر تر سولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب. زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، د غنبي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي او د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه ما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګري چې د عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبه د مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېرې لوستې خلکو په افغانستان کې مسلکي خلکو الته دندې اجرا کړې وي. دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې ورسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردې ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي. په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وه هغه هم د دوی سره شریک کړه او خصوصا د فرهنګي ملګری فرهنګي ډلې چې راغلې وي د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې زمونږ ملګرتیا وه دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو او دوام لري تکل صاحب.
ډېر ښه. په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغسې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډیره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بد نوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي، ښه کارونه کوي، زده کړې کړي، ویاړونه یې راوړي دي، د هغې یادونه څوک نه کوي. او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول، ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لکه ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي نو دغم د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړه او زمونږ تاریخ زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسو زیان یې ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل، لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې، کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل. په پټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سره تاسو ته څرګند دي چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي، داسې پلان شوي جرمونه نه و لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو، خپل تجربه سره شریکو. یعنی ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده، ډېره بده ده، خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي، په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي، ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي. یعنې په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی، خو دغه تفاوتونه چې زموږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځانګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم د وخت په تیریدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په هکله باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکي خلک راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې ځانونه په پردي ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډي جوړی کړی دی غزوانان شوړې ځکه کې ساين لیکونه ور کړی دی نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کورل کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړی دی او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې د دې په باب راته وایاست د دې غونډو په باب.
مخو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالی خلک چې په اړه برخه کې لاس تړاورین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولی چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو او د کونړ سیند د مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دی په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ د نوم غوره کړی دی دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکی خلکو لخوا راڅرګندل دي او مقالې په ویل شوې دي دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سیند مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول بلکې ټول افغانان راټول دي یوازې نوم یې د کونړ په سیند باندې تاسو نومولای دی همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی که برغه ټول دغه کې نور خلک هم سره ډیر همکار پات شي دي خو دغه حالې ځلې ومنډي رامنډي مسولیت زموږ د کونړ د خلکو پوري دي. خو د دې ټولنې خدمات چې دي د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دي دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وي هلته موږ مرسته رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېګلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زموږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسیدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سیند دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې خویدنې پورې دغه کې زمونږ د ملګرو هدف ته او پام دغه کار مونږ بوخت یو. زمونږ فکر چې دی ډیر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ غو امکانات هم چې دی ټول افغانانو لپاره دی صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډیر مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو کړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه مونږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي نو چې کله ورته مونږ ذهني تیاری او وخت ورته ولرو به یو مشخصه نیټه ټاکو په هغه باندې دا غونډه جوړو لنی کمر
فصل خو به معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
او لا فصل ولاده سے خاص معلوم نہیں زکہ چے نو کلی وڑی کی کو دا وس لگا دے منی تراغلا او نیک مرغا فکر کوم چې دا کونر سین دا ادبی مشاعرہ دا ادبی ناستا غونډه چې دا په اروپا کې د سیو جشنی بڑے غور کړی دا د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو موږ خپل کور دی نه دی
ټول اروپا دی د جرمنی
او گاونڈی وادونه دی جرمنی سره نزدیم دی زمون دغه ټول فرهنګي بلګری شته دی ورځ ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاهده یوازې د ادبی چوکاٹ لپاره نه جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسائل مهم مسائل د ورځنی مسائل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپیخ دي په دې باندې باسونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نورې نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې پکې را څرلې و او افغانستان یې ورسره پرتل کړی و دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمر لور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او امدار په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده نو زمونږ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیز او ډیره هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري په ضمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري
ډیره زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیزه برخه باندې راټول دي
بالکل خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زمونږ دپاره ارزښتناکي د افغانانو دپاره ارزښتناکي دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حاکمانو سره شریکو مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومند بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپله سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ول ساتل سو کال کې د دې تاسو خبرونه د دې اوسله و نه لري خو زموږ فعالیتونه لري په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنګ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکو لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین اورسته هم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو ته ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دي د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي او په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلچر کې به هدا ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکی دایمي شي دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو دا اړیکی باید د هیواد سره پاتې شي
کورم ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري همدارس په سویډن په هالند په جنو نور هیوادونو کې هم ټولنشته د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو، موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډیرې دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوخته کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي، په دوه نیو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امداد تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپانو ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخه دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډه، ګېډه خو به تاسو په غره کې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر راوړي ډیر به ستړي کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغه هم دغه جوړیږي، خو خلک په ستړي کیږي نو به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یاني زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه زه خېګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي، خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومند بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په زمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا کساسو فکر وکړي. د دولتي نظامونو کې وزارتونه، مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالي او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالم سیالی د دې خلا نورم بیګه کې دی دی
غوړم ستاسو رسته لاندې خبرې واورم چې اوریدونکو ته افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډیر وزورول او ډیر رسته پات شو افغانان د بل کړهو د بل جګړې توان لري زمنګ وطن چې دی د مسایلو نه د رئیسلو پلار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې هغه هر جبه هر قوم او په هر سم پورې تړلی دوه شیان چې دی تکل سه هغه دایمي دي مونږ باید د دې سره خپل تړاو خپل مینا وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي دا دایمي دي نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمنګ عزت او راتلونکي ده نو په کار دا چې د یو موټي افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلي ځلې او ارمانونه سره شریک کړو
تیر زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده تر بلې خبرونه د خدای خدي وي
د ازادۍ میلمه